السلام علیکم او د سلور بجو خبرونه ته شراغلاست نن دوشنبه ده د وژې اسمبلی دریمه د اگست میاشتې څلورویشتمه پورو پرونی کې اوري چې پنشیر کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات لکړکیچ سره مخامخ شو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی سید د سات مهم خبرونه له صفی الله ستنګزین اوري. السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی. د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ باندې انتقاد کړی دی. پاکستانی چارواکو نو ویلي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لوی کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څېړي. پوره خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی دی چې افغان حکومت د کرام الدین کریم په نیولو کې ناکام شوی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال پیتریشا ګاسمن په یوه ځانګړي مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې د کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې د حکومت ناکامي خلکو ته دغه پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي او یا د ساتنې باندې وس نه رسیږي. هغې وویل دا قضیه د افغان حکومت لپاره یوه ازموینه ده چې که دوی آن کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه بیګا د کرام الدین کریم په نیولو کې چې په پنچیرو کې پټ دی پاتې راغلي دي. د پنچیر ولایت چارواکو وویل چې دولتي ځواکونه د سیمه ایزو خلکو له غبرګون سره مخ شول او مجبور شول چې د خواک کوتل لارې د بغلان اندرابو ته لاړ شي پرته له دې چې کرام الدین کریم ونیسي. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغې $1,000,000 جریمه لګولې. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو نن ویلي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. دا د پاکستان د حکومت سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته راپور کړی ده. تر دې وړاندې یکشنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیزه پلاوي کې چې مشرۍ د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری دین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 13مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبریالان ورغوښتي وو خو معلومه نه ده چې په همدې غونډه کې په دې موضوع خبرې کړي که نور مسایل یاد کړي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې 40 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا په بشپړه توګه باندې ویجاړ شوي دي. دا خبره د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نشي.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است. زمینه را برای
دا د افغانستان د خلکو د بشری حقونو ښکاره نقض دی او د افغانستان د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې مخه ډب کوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خبره د سرطان چنګاښ میاشتې له 15مې راهیسې وسلوالو ناپیژاندو کسانو په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی او میدان وردگو که ښوونځي سوځولی دي. همدارنګه په بلخ او تخار کې هم دوه ښوونځي د دغه کمیسیون په خبره د طالبانو لخوا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرټونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساینس پوهانو د دې کار لپاره د جرمني په ختیځ لایپزیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرټونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا ویروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول، د ټولو ګډونوالو لپاره یې شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیستونه یې منفي وي. ټول هغه نندارچیان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېده. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتګ څارل کېده. تر اوسه پورې د دغې څیړنې نتایج نه دي اعلان شوي. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. له یو حقوق پوه سره خبرې سوي چې حکومت ولې هغه کسان چې په درنو جرمونو تورن دي په اسانۍ د قانون منګولو ته نسي سپارلی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پشه یي قوم مشران په حکومت کې ونډه غواړي.
مونږ هم حق لرو چې باید په هر مسایلو کې په دې حکومت کې مونږ هم برخه ولرو.
په جرمني کې میشته یو افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو دپاره څه نه لري، دې د لیدو دپاره څه نه لري، او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. د برېتانوي ګارډن ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 کال په نومبر میاشت کې خپور کړی و، کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی دی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو ښاغلي کریم د پرزان لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنشری د ولیم راستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې حالت ځایی خلکو د لیژلسو امنیتی ځواکونو په وړاندې عمومي لار تړلې وه. احمد حنایش لسیمی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انش صاحب، څه دي تازه جزئیات عملیات کوم ځای ته ورسېدل؟
د عملیات مخکې ختم شوی وو او اوس د سرچینو په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې او وضعیت عادي شوی دی، ځکه چې ځینې د محلي سیمه ایزو ځواکونو په هلته د هغه کسان چې واکنش درلوده اسلحه ورسره وو، هغوی سره لږ تر په تقابل کې وو. هغو هم دا سیمه اوس حل شوې ده او د امنیتي مسؤولین مونږ سره د خبر په طرف کې ویلی ده چې اوس کاملا په هغه سیمه کې خاصتا په سنګانه کې او په ټول پنجشیر کې وضعیت عادي شوې ده، هیڅ
بله. د ښاغلي کریم د ورسپارلو په اړه څه پرمختګ سوی دی چې دی به د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته سپارل کیږي؟
معلومات سم نه دی په دې خاطر چې هغه ځواکونو چې د کابل نه اعزام شوي وو هغوی د خواګ له لارې نه، په دې خاطر ځینې خلکو خشلګین وو، په دې خاطر چې هغوی سره کوم خطر رامنځته نه شي هغوی د خواګ نه د اندراب د بغلان ولایت کابل ته تللي. او اوس پته ده چې په دې حمله چې کرامدین کریم د په حق له سرویش لپاره څه کېږي او حکومتي چارواکو په پنجشیر کې هغوی وایي چې هغوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې اوس وضعیت ښه شي، بیا د دې په هکله بیا بل وخت په راتلونکي یو غونډه به هغوی.
بله، انا استب د خلکو غوسه د څه دپاره وه؟ تاسو ویل چې خلک په غوسه و.
دا خلکو د هغوی دلیل و فقط دوه دلیل دي. هغوی وایي چې په ټول حکومت په نظام کې ځینې متوازن په فساد په هکله مبارزه متوازن نه دي. ځینې کسان دي په دې هغوی د په وینا چې په حکومت دستګاه کې هغوی فساد پیشګان دي، هغوی سره سم چلند نه شي، او ځینې کسان لکه د زمری پیکان غوندې او دا اوس د کرام الدین کریم سره داسې کېږي. بیا ټول په افغانستان کې باید هغه متوازن برخورده وشي، په دې خاطر هغوی د دې اپریشن دا په دې خاطر دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش و مردل چې د پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه دی توران دی، هغه څه چې د په وار ور رد کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر کبیر رنجبر څخه مې د امریکای په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ونه نه دی توانېدلې چې کرام الدین کریم ونیسي.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. د اساسي قانون د 143 ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی، مجرم گرفتار کی او څرنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کړي کیږي چې هغه برأت واخلي، کاملا بېګناه ثابته شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي. د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیله کړي، دغه لار باید دا واټن باید ووشي. موږ په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقېږي. هغه عمده علت دا دی چې دولت کمزوری دی. دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی، فقط په خوارو غریبو فوقي تطبیق.
بل رنجبر صاحب، تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي. په پنجشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي. د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ توازن یعنی څه؟
نو دا خو احمقانه دلیل دی، دا خو هغه بهانه ده. هیڅوک باید د خپل جنایتکار ننګه ونه کړي، دا دوی ته شرم ده. اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپله مرسته نه کوي له خپل پولیس سره، له خپل دولت سره، چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو نه کېږي چې د ما جنایتکار تاسې نه شي او بل جنایتکار ګرځي. دا خو ډېر دي، دا رقم چې هغوی قانون توقی نه دي تطبیق شوی. له یو ځایه خو باید شروع شي. لکه هر څوک ته ووایي چې احمد دې نه ده تطبیق کړی، اگر جنایتکار دی نو زه محمود هم تا ته نه درکوم. اولس ورسره ودرېږي، اولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده، پیغور ده دغه دغه اولس ساتي. په دې خبر نه پوهېږي، دوی باید خپله تصفیه وکړي، خپله کومک وکړي، خپل دولت سره، خپل پولیس سره.
پرون هم د امن او عامه نظم د پولیسو قمندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی وو. په دې اړه هم ځینې عکس العملونه وشول. اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه عکس العمل شول کیږي. آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي؟
خدای شکر کاله دا ستونزې لري دولت، دا خو نن نه ده. نن خو دا موضوع برسیره کیږي. ډېر زیات متهمین دي چې هغوی نه تنها آزاد ګرځي، نه تنها قانون پرې نه ده تطبیق شوی، بلکې په واک کې دي، چارواکي دي، هغوی توصیې لري. زه پخپله شاهد د دې یم. په 15 دورې د ولسي جرګې کې د متهمینو د مجرمینو دوسیې راغللې. هغه له څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې 1 یا 2 دقیق مې زیات نه دي، خو له 100 ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو و او ډېر په جدي جرمونو متهم وو، په قتل باندې متهم وو، په نورو هغه تر اوسه آزاد ګرځي. چا ورنه کړ قانون منګولو ته ضعف دی، دولت دی، مرکزي دولت ضعیف دی، کومک ورسره خلک نه کوي. لغل خاطره دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه اگه مخلبه زدی چه واقعا هم لدولت هم لاتر وشی هم ولست لاتر وشی او هم از خپل دولت وشی کولای چه پتولو بانده واقعا هم پتولو بانده قانون تطبیق چی
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. دی د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی، هغه څه چې د رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون د افغانستان د سولې د بهیر اړوند اندېښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون وایي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې توافق باید د افغانستان د ارزښتونو په لګښت تمام نه سي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د حکومت په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان ښځو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم نیونو په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي راډیو ته دغه لیک د نورو جزئیات په اړه وویل:
نمائندگان مردم
په دغه کمیسیون کې د خلکو استادو او له کمیسیون بهر د ښځو کاکاس ټول یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاسه ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لږکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوي او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره دې په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوې چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسی. بلخوا د افغان ښځو شبکې په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د سولې بهیر او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجې چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل سوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي:
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې عالي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې ده چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبرې وکړي. هڅه مو کړه د افغان ښځو د دغو اندېښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړل سه.
د پیروزی عزیزی راپور مو واورید. د پشهي قوم ځینې مشران په کابینه کې 2% ونډه غواړي. تفصیل له خان محمد سین.
وری لایلاگ جرگا نامیده کدی تکلیف اگه مانا جمعنا نام شاید اجوه نبو همان دقن ار پر پرده اگه مانا پولا پشهین نامیده ار پرده اگه مانا تکلیف خن بوسی.
د پشهی استلا پسو ماناگانو لپاشا او پادشان نیولی تر پیاوری او غختلی پوری د افغانستان لرغون و قومونو سخا یو قوم ده چه سلور زرکلن تاریخ لری او د هندوکش د غرونو په جنوبی سیموک میشت ده. د دغه قوم یو شمیر مشران د دوشنبه په ورځ د اطلاعات و فرهنګ وزارت په تالار کې راغونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې د دوی ته 2% برخه ورکړل شي. په دغه ناسته کې د پشهي قوم یو مشر حضرت علي وویل: پشهي قوم له لسګونو کلونو راهیسې د ښاري خدمتونو په تېره د زده کړې او روغتیا له اسانتیاو بې برخې شوي دي. د له حکومته وغوښتل چې دغه قوم ته د په کابینه کې لږ تر لږه 2% برخه ورکړي.
نورو قامونو گنده مونگ خم افغانستان ادبایو مونگم حق لرو چه باید پا هر مسائلو که پدی حکومت که مونگ خم برخلق بله مونگ وسم در رئیس جمهور نه وقتن داده چه زمان کده یا پیصد حق کهگی کده دو پیصد کهگی در نورو قامونو گنده زمان پشیانو تا هم حق ورکا مونگ استاف خواد بیا بیا در طولو نتشکری کم کورم ودان
د پشهی قوم دغو مشرانو د ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ چې د جوزا 15مه نیټه یې د پشهی ژبې د ورځې په نوم نومولې ده. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل د پشهی ژبې د 10,000 لغتونو کتاب تر ایډیټ لاندې دی او ډېر ژر به چاپ شي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان لرغونې ژبې ورغوي او پراختیا ورکړي.
قاموس زبان پشهی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل
به اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا د پشهی ژبې قاموس چې 10,000 لغتونه کیږي چاپیږي. استاد نور محمد پرې کار کړی او همکاران یې ایډیټ کوي. هیله ده دغه قاموس ژر چاپ سي.
د پشهی قوم مشرانو انتقاد وکړ چې حکومت 10 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د پشهی ژبې قاموس به چاپوي، خو د دغه کتاب نه چاپېدل پشهی ژبې ته د حکومت د نه پاملرنې ښکارندویي کوي. بلخوا د سرحدونو او قومونو وزارت وایي پشهی قوم ته به د هیواد په ښوونځیو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه قوم مشران ټینګار کوي چې د ولسمشر په انتخابولو او ټاکلو کې ونډه اخیستې او حکومت باید د دغه قوم بې برخېتوب ته جدي پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په اروزګان ولایت کې روانو جګړو ګڼې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي، خو اوس له ځینو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې سوي دي. شریف الله شرافت تفصیل وړاندې کوي.
دغه نقدي مرسته چې د کډوالو چارو وزارت له لوري د یادو جګړو ځپلو کورنیو سره سوې، نن یې د دغه ولایت په مقام کې د پلازمینې کابل څخه د راغلي ایهاد پښتون کې د ویش لړۍ پیل شوه.
رحمت الله ولد محمد نظر کمالي
د مرستې د ویش پر مهال له پلازمینې کابل څخه د راغلي پلاوي مشر شاکر الله کامران وویل چې یاد مرسته د 400 جګړو ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي، او په خبره یې چې هرې کورنۍ ته به 6,000 نقدي افغانی ورکوی.
من د وزارت محترم مقام د تاکید او د ولایت محترم مقام توجه و تاکید او ډیر ټینګار په شفافیت کوو. نو د همدې شفافیت د اصل مراد لپاره زموږ 6 ورځې سروې دوامو
نور محمد ولد فضل احمد
د کامران په خبره چې حکومت دغه ډول مرستې د افغانستان په 15 نورو ولایتونو کې هم ترسره کوي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې دغه مرستې ورسره کیږي وایي روانې جګړې سخت ځپلې دي.
مغلدرانو دا چکونه راکړه چې چاس کوم دی چاس چې روزانه نسته وروره بلا ګرد وره دور لاړشه دور لاړشه
لانه نن ملکه ده د توري د سین راغلی مو کونډه یم میدای چې مانا ته پاته دي بالا دوی په مشکل چې ژوند دی چې بهخي د بل د کور سړه ډوډۍ زه ګرځم دغه سر مې در سر مې مر لوېتلی دی داس زه ګرځم دغه نو کې فکر راټولم که چای ګوالا وړه راکړې که ګوالا ډوډۍ راکړې زه راوړم دا اچمان ته.
د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله تازه زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي، او په خبره یې چې دوی د دغه کورنۍ څخه په هرو 10 کورنیو کې یوازې 2 کورنۍ اوس په نظر کې نیولې دي او مرسته ورسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې او نړۍ پر حالاتو تا او دا موضوع دا چې ټاکل شوی د بیلاروس د اپوزیسیون مشر د چې د ولسمشرۍ له لانجمنو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې. نن د امریکا له یوه جګپوړي ډیپلومات سره وګوري او په بیلاروس کې پر روان وضعیت ورسره خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په بیلاروس کې اعتراضونه روان دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بیلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پرې یوه پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په منځ کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دي نیول شوي. دا د دې ښکارندویي کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پراک شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پر لپسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یوه هلیکپټر کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او ټوپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنګ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې واوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې دا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکا پر هغې وینا چې ویلي دي بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیه او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پرېکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د دې هیواد د چارواکو او اپوزیسیون تر منځ کېږي ومني.
تاسو لا پیغامونو
ادریس سهار محمود زیم لکنړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه زغه ده چې دغه مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشتل شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام په احترام
کل صادرن د ګلمن ولایت نظامی ولسوالۍ څخه نظام غواړي چې پرور د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلب د سیټي اجزا چې دي چې د سیپا مې مخانه ولي سړکاني نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غ مربوطه سیمې د مسلین څخه یاد ولایت مسلین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کوشش وکړي د اغلب سره دوری وي چې دا چې چې ولي دي مسلمانان خپل مکلام خپل مکران کور د باندې چې خپل دنیا کې ورده او دا پیغام باید تر مسلمانانو پورې ورسیږي. سلام
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما هیله او ارزو ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې ازغلاوي کېږي یا فلان یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسولي. ندالی ولسوالۍ چار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې او زه ټول منډکی محفوظ دي خوندي دي. نو کومه باندې چې چاره چا طالبان بلبل نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دی تبلیغ دی څوک باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري. د بشری حقونو د څار سازمان د کرام الدین کریم